السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجه شوې زه صفی الله ستان انګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې په 15 دقیقه ازادي رادیوي مجله خبره شي خو ترغه مخکې راپورونه او خبرونه هم خبرول شو مهمه مسله دا ده چې په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړی او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نه شي. د ملي مصالحې عالي شورا ویلي دي د ترکیې د غونډې لپاره طرحې د دوی لخوا ارزول شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی په کابل کې زونو بهرنوي ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړی او ماستری وانډي پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. په ایران کې په کرونا ویروس د مثبتو د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. پرو خبرونه په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړی او معاصري ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. د امریکا شارژ د فیراس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خبره کړې ده. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازیو جوړه دغه ډله له افغان ښځو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دغه ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې د نوټول خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلام مشورو زمینه برابره کړي. له دې مخکې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم له ملګرو ملتو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو لا زیات ګډون غوښتي چې له دې مخکې په دوحا کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم او د موسکو په غونډه کې خزو ته په لګه ونډه نیوکې شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پانتونو کې تحصیلي نصاب د عملی تجربو د اسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلی غنی د هیواد د کانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د اسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم کړې. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونه د روغتیي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شوه وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کابل اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي. د بیان لمخې WHO همدارز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوې دي هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرنو لمخې د پرونی ورځې تر پایه په افغانستان کې د نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په ایران کې هم چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوښتی ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دغه شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنی 22000 ته رسیدلې. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تیرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3800 څلور اتیاو ته رسیدلې ده. د ایران د حکومت ځینی منتقدان وای په دغه هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو اصلي شمیر تر هغه چې حکومت یې خپروي خورا زیات دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتی اقداماتو لاس پورې کړ. د ایران په مسله کې تمکیګو هغه هم د بارونکو کښتیو په اړه د ایران د مزاحمت خبر. ایران د جنوبی کوریا یو تیل وړونکي کښتۍ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د میلیاردونو ډالرو لانجې په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله توقف کړې وه آزاده کړې ده. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه خبره کړې ده. تیلوړن کې بیړۍ هانکوک شیمی او د هغې کپټان آزاد شوې دي. د کښتۍ دولس عملی له دې مخکې آزاد شوې وې. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې هانکوک شیمی تیلوړن کې بیړۍ د ایران د بندر عباس له بندره وتلې ده. هانکوک شیمی د جنوري په څلورمه د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا درول شوې وه. ایران له دې مخکې هم د آزاد سمندرونو او همدارنګه د بیړۍ چلونې تجارت ته د لانجو او خندونو پر رامنځته کولو تورن شوی. د امریکا متحده ایالاتونو له دې مخکې د ایران د دغو کارونو په سبب ایران باندې سخت بندیزونه هم لګولې دي. او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل. دغه مناسبت چهار کال د اپریل په اتمه نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازي جرمني له مرګوني کیمپ اشویتس څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې ښکته شول او د درناوي لپاره دو دقیقو په خاطر چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له شویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخته راټولیږي او په شویتس کې د 1,000,001 وژل شوي انسانانو یا ته درناوی کوي. خو دا د دوم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پروګرام پیلو د سر راپور مو د ملي مصالحې د عالی شورا د وروستیو سرګندونو په ارتباط دی. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو لپاره ځانګړي کمیټې خپل کار پای ته رسولی. په پام کې ده دا مسوده وروستي غور لپاره ډیر ژر د ملي مصالحې عالی شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویلي د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسېدلې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
مشمول ده هغه طرح چې د رئیس جمهور لخوا راغلی او هغه عملیات نهایی شو، صرف یو بل مرحله پاتې ده چې لغونه دقت ته ضرورت داری. شنبه ورځ پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله به راتلونکي هسته کې دغه طرح به انشاءالله کمیته رهبری ته وړاندې شي او د کمیته رهبری د تصویب د وروستو یو طرح به انشاءالله د جمهوری اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلی سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټول شپږ 13 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري. د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روان اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادۍ راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مرنه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښتنې ولیدې. ولسمشر جیو بایدن په متحده ایالاتونو کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړې ده. په امریکا کې د جنوبی کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او لاغي مخکې، په کلورادو او جورجیا کې 13 کسان وژل شوی وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر لوجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکیچ بللی دی. په دې اړه احمد تکال یو رپورټ جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خپره شي.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیاله کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد، بلکې د هغه کړکیچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان، چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کلرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یو لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې لمخې د عدلی وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر